پیلامه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جان باز د برټانیې دوګونی چلن بولي او زیاتوي، برټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي، خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپله هم د زور له لارې واک نیولی.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه دره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي.
د ازادۍ رادیو د برخې د خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه کلکوی چې د نوبل جایزه واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر ایسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوب کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وایي
ناولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دې د ښځې زنځیر دی کې پلاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول چې
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردک په ششکاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 15 اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لیوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل وګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وایي د فوسی آثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړي دي. په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې یې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه ښکال له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه پکار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخی. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شا ته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شغی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، کنه دا خبرې به ورک شي. آدم زی لیوی چې 3 کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول، وایي دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آندرست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې 10 کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کېږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د 6 کال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل 40 کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې د په نیونورسک باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نیونورسک دي. نیونورسک د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي، که څه هم قانون په نیونورسک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورسک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته وشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی، ممکن په ناروې کې عام ناروېژیان نه لولي، دغه چې نیونورسک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو نه عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیروش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی دته یو خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بله دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د ده یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دی په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دی په خپله دا خبره نه مني. دی وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دی وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دی وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دی اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اوو کلنۍ کې چې کله موټر یو ټکر د کړی و خپل مور پلار سره یار څو سي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي تقریبا په ټول اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویجان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسني پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویجی ډرامه لیکونکی ده چې ډېر مشهور سو. دای اوسنۍ دم دیغه پاندازه یا ترغ زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوي دي.
له ډاکټر ایساستانګزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویجی لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
انزورګر شاعر اومان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر سر نه دی خلاص شوی. کره کتونکو په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره دغه د شعر او د شعر په اړه شخې دلایم. لنجدي دیش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د وی مجموعه په شمول د شعر و مجموعه چاپ شوې دي. له دوی بلمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغیر راغلی.
د لمړنۍ او اوسنۍ شعرونو ترمنځ ډیر څه نوي سوي، ډیر نوي خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډیر نوي سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو ډېر لرې ښکاري. وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا سي، او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پېښېږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي. دا له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړومه چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېر شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګاره سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو 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 منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلی دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی، بیا هر څوک پندې ګاډي کې چې ناست دي او هر چا چې ماتې پیسې یې په جیب کې هغه ورکوي. یو بل کس ممکن ما لیدلی دي ډېر وخت کار ته ځي پندې ګاډي کې، نو سفر کوي او چې راځي، دا هر سړی خپل مقصد دی. زما معمولا له خپلو شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دا دی چې که اوسمه کولی هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نورې خبرې چې یې هغه دوامې، یعنی که ممکن داسې یي چې زه د یو مقصد لپاره، د یو هدف لپاره، د یو پیغام لپاره یو شی لیکم، هغه مې تر ډېره حده پورې مې په یبه خو ډیر بخکار نه ای دامت دا تصویرونو په من منځ کې وای ز لدیش سره علاقه لرم نو تغه وای تاثیر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې کاغه واحد تاثیر ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دا شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیکولای سم او کدا چې نه یې نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډیر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډیره حده پورې کوشش کوم چې افکر ډیر برجسته نه یې ډیر ښکار نه یې
په معاصر پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
وزنه په یوه نه چې دا پښتنه به ځواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دي په د کیفیت په لحاظ باندې د خوان په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سیمه ساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده او دا یوه ستونزه ستا ده او دا دمو له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده
زموږ په شعر کې یو منصب که تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډیر احساس وسي چې تر دې لمخې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي که داسې چې خبرې ډیر زیات تکرار شي موضوعات ډیر زیات تکرار شي بیا بېخوندي رامنځته کیږي
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مزامینو د ډیره ورو له ډیره دوه لپاره ته تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپل به مشاهده کوي خپل به یو څه ګوري حواس په دی فعالی دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه په خپل لم دې تجربه نه استفاده کوم یو خدا دې چې فعلونه بدل لا بدل کړي له دې سره شعر نوې کیږي البته دقت په ورته کوي چې هغه منطق په ځای یعنی ډېر به منطقي پکې ونسی منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای مثلا اوزه او په څښم دغه د څښاک او فعل یو بل شي ته چې هغه نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته چې فکر کوو مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي نو که مو ووایو چې شمال والوت باد رالوتی دا یو څه ورسره ونري کیږي خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کیږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شته ورکړای هغه لاغه سره شعر نوای کیږي بل خبره ایت ده باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې شو په مقابل کې احساس وسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړې دي او بیخي ډیرې سوي دي په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده
خو هغه چې بیخي ډیرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بله یوې یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ که وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې کدا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کیږي.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنی کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکی باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارزوي.
په یوه لهجه مو لرلای او د ټولو فیصله وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلا خدا سیدا چې څوک وایي شار څوک وایي خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسي چې تر هغو پورې چې هغه عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي که داسې وسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام او یو ډول ویل کېږي تلفظېږي په بل ځای کې بل ډول یې دغه د پراخې ساحې والا لغت دی دا د کمې ساحې والا خلک ور خپل کړي او هغسې دې تلفظ کړي په دې سره به تر یوې اندازې پورې مشکل حل شي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي. دا تعریف څنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کې. خو دلته یوه باریکي شته ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته یي ډېر نیغ یي په کلام کې دا کلام به شعر نه یي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر به نه یي. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري یي، دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو په هغه شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړیو عکسونه. سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید اراده سي، نه داسې چې نه خبرې وسي نه خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږې تروانو اوبو هم تړلی وو لونګې ته بنګړیو
ترخم تړلی و. لخپلو اندامونو غلی ووته اوسی، صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی و. د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس، د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس، ټال یې په کمان کې د رستم تړلی و. د زړه د سرخانې په سر یې ایښی و لړم، کور یې په سکروټه د چلم تړلی و. رسد و د انګورو لاره یې ډکه وه ولاړه، ګیټ یې برایی لا ده تورخم تړلی و.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوي پېښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بي داسې هنرمند سره شغېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تېره اونۍ د څلورو تاریخي عابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي عابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سمد همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي عابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي عابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې درو چې د څلورو عابدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 3 میلیون افغانۍ دي. په 3 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسې د وزارت څخه چې د دې خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابوجز مستعلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شهرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شهر هم د سیلانیانو لپاره هوټل جوړ شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي عابداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډېر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي عابدات یا تاریخي اثار ورغول شي یا وساتل شي. له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي عابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثارو په ساتلو کې نه یوازې خپل ډېر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمې علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډېر شاو پر ځای کار دی. تاریخي عبادت د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډېر ارزښتناک دی. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو د لومړني هغه ځای ته ځي. دغه زموږ خاص لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي عابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي عابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې په ستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو. دا هنر مې مخکې زده ولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوخت و، ځکه زه ښوونکې وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانی کوچه تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یوه ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کړې تاسې لاړ شي. یعنی واقعا موږ ته ډېره دردونکې وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکې شیبه وشي بر صاحب، نو هغه بیانول یې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاسې دي د یوې ښځې زنځیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پله یې، زموږ د ښځو ناهیلي، زموږ د ښځو دا تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي، خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې دا زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کامه د باندې بخته وه، بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کېول، په اخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه کوم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا هم تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شانو خانه ګندل کېږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا هم تار د بازار کې دی. موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي داسې یو کمان به و، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همداسې وو. فقط اوس یې زه کمان د هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم، بیا وروسته د شاله انځور د شاله خونه په کوم انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کوم، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خپه شم، هغه انځور د نورو د نظره زه خو نه شم ویلی نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم، زړه مې مارمېږي، هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او که نه، سایز یې څومره دی؟
غټ دي، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لس تنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې غوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، دا کتاب ته قلب لوېدلی دی او دې شاړولی ده، ژاړي د مکتب جلی ده، بکس په شا اچولی دی. اوس نوې په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورسه جوړوم د اندازه.
شریفه جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو اوس یې داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم دی د کارګاه په یو وسطه ګنډم لوی کارګاهګانې دي په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شول وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم
له هنرمندې آغلي فیضي څخه مننه د میدان وردګ ولایت په ششګو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم سر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په اسریز د کړو کولو بوختي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو ترڅنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو ترڅنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل و د اضافي معلوماتو نشتون و د تعلیم د سطحې ټیټوالی و همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي د ولسی وګړو ترڅنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې ترڅنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د ناآشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب له مینهوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو د ولسي خلکو ترڅنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
له یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یوې خوا ته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي نو بلې خوا ته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل